د تکل مسپارم که برنامه پښتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د څو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د یکشنبې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د زرګونه جنایات په نوم د افغانستان د ملي کادرونو د وژنو په اړه د کتاب مخکتنه پرون په کابل کې وشوه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره وویشل شي نو دای به یې وګټي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د یکشنبې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې په د حمله کې یو زیات شمیر ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په دې برید کې د پاکستانیانو په ګډون له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمیر نیول شوي دي.
در نتیجه این عملیات بیست‌وتن از توریستان خارجی کشته شدند.
په دې عملیاتو کې 22 بهرني توریستان وژل شوي او 4 نور د 15 پاکستانیانو او یو بنگلاديشي په ګډون نیول شوي. له څېړنو وروسته جوته شوي چې وژل شوي او نیول شوي کسان د القاعده شبکې غړي وو. دفاع وزارت او د هلمند سیمه ایزو چارواکو په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی ښودلی، خو وایي چې په اړه یې تحقیقات کوي. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ملکي وګړو وژنه د زغملو وړ نه ده او لیکي چې ولسمشر اشرف غني په عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د لا ډیرو تدابیرو سپارښتنه کړې. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم یې اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. د کندهار د ولی ویان بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادۍ راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی یو نفوذي کس کړی او 12 بهرني سرتیري یې وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د ملي کادرونو د وژنو مستنده لړۍ د یو کتاب په بڼه خپره کړې. د دې کتاب نوم زرګونه جنایات دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د 2000 کادرونو په اړه تحقیق شوی او دا لړۍ دوام لري.
موږ د 2000 هغو کادرونو په اړه چې تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله، او په اخر کې تحلیل شوی چې د دوی نه موجودیت پر افغان ټولنه باندې له نوي لحاظه څومره تاثیر اچولی.
ښاغلی حقمل وایي دا کسان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2003 او 2019 کلونو ترمنځ موده کې وژل شوي. د زرګونه جنایات په نوم د دې کتاب مخکتنه د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ده د وینا یوه مهمه موضوع وي. ټاکل شوی چې ولسمشر ترامپ نن د سپتمبر په 24 نیټه عمومي اسمبلې ته وینا وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې نوموړی پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپل ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ترامپ پرون په داسې حال کې چې د خپلې وینا مهم ټکي خبریالانو ته بیانول وویل، متحد ایالاتو پر ایران هومره ډیر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه چې د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ترې خبریږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو اعلان کړی. انتونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. ښاغلی ګوتریش زیاته کړه چې دا کمیټه به معتبره او متوازنه وي او د ټولو اړخونو استازیتوب به پکې کیږي. د هغه په وینا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی به په راروانو اونیو کې د دې کمیټې غونډه جوړه کړي. ګوتریش ویل دی په دې باور دی چې د دې کمیټې جوړېدل به د سوریې د څه باندې اته کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د یوې سیاسي حل لارې په برخه کې مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل شي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول شي چې نه نیول کیږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کیدای شي. ټرمپ دا څرګندونې د یو خبریال له هغو څرګندونو وروسته کوي چې ویلی که ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه حل کړي نو د نوبل جایزې د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي وو چې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اورېدو ته راګرځوم. د پاکستان صدراعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. نوموړي دا غوښتنه پرون دوشنبه د سپتمبر په 3 په نیویارک د څرګندونو پر مهال مطرح کړه. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې دې ډلې په کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه د پاکستان صدراعظم ته ژمنه ورنه کړه، خو ویې ویل چې وبه ګوري. ډونالډ ټرمپ او عمران خان د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې له یو بل سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا خندونکې خبره ده چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې جنګیږي. عمران خان ویل د افغانستان ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د پاکستان صدراعظم تر دې لیدنې د مخه په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په کوربتوب په غونډه کې وویل چې طالبانو اوس زده کړه کړې ده. دوی وایي احساس کوم چې دا هغه طالبان نه دي چې په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لرې سول. مسایل بدل سوي دي، واقعیتونه بدل سوي دي، هغوی زده کړه کړې. طالبانو درک کړي چې ټول افغانستان نسي کنټرولولی. د افغانستان حکومت پوهیږي چې د سولې د معاملې یو ډول رامنځته کېدو ته اړتیا ده، باید یوه سیاسي حل لاره وي.
There has to be a political settlement.
د افغانستان حکومت بیا وایي چې د طالبانو اعمال نه دي بدل سوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو په کړنو کې د بدلون لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
طالبانو خو داسې کوم خاص تغییر نه دی کړی. دوی په خوا هم د افغانستان په وړاندې په جګړې بوخت ول او نن هم ډېر په شدت باندې جنگ کوي. زموږ هیله دا ده چې پاکستان دی هم د یو همکار هیواد په توګه باندې منطقي کې د منطقي د امنیت لپاره او ثبات لپاره همکاري وکړي. د طالبانو دوی مشري په پاکستان کې د دوی منابع هلته دي، انوزم شتون لري او پاکستان کولی شي چې د دوی په بدلون کې ډېر مهم نقش ولوبوي.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر پر 8 د طالبانو له مشرانو سره د امریکایي پلاوي د سولې خبرې لغوه کړې. نوموړي د سپتمبر پر 9 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په وینا کې د خبرې منتفي اعلان کړې. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وروسته لغوه کړې چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکښې ووژل شول. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې که د طالبانو ډله سوله وغواړي افغان حکومت د یوې شیبه لپاره هم جنگ نه غواړي.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي، اروپایي ټولنې له دې بهیر سره د 8 میلیونه یورو مرستې اعلان کړی. ټاکل شوی چې دا مرستې به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو د ظرفیت پر لوړولو او د انتخاباتو د چمتو کولو پر بهیر ولګول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، اروپایي اتحادیې له دغه بهیر سره د 2 میلیونه یورو د مرستې تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د دغه اتحادیې سفیر پیری مایدون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې له استازي سره د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د دیموکراتیکو بهیرونو ملاتړ ته ژمنه ده او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پی استازي عبدالله الدردادی ویل چې دغه مرستې به د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په بهیر ولګول شي. د وی د یو این ډی پی پاستازي توپ څخه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له پلاوي څخه مننه کوم چې دوی په دغه هیواد کې د انتخاباتي بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او دا د دغه بهیر سره د ملاتړ لپاره د 2 میلیونو یورو مرسته وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او ولسمشریزو ټاکنو پر چمتووالي به ولګول شي. خغل الدردادی وایي دغه پیسې د یو ان اس پی یا د انتخاباتو د ملاتړ پروژې لاره چې د افغانستان د انتخاباتو له بهیر څخه د ملاتړ او همکارۍ لپاره جوړ شوی لګول کیږي. په دغه ناسته کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون امنیت د روانو ولسمشریزو ټاکنو پر وړاندې د لوی ننګونې په توګه یاد کړ، خو ویل چې دغه انتخابات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ټول ټال 109 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 90 میلیونه یې د دولت له بودیجې او پاتې نورې د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا برابرېږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کومه بودیجوي ستونزه نه لري.
د کمیسیون د بودیجې د اړخه له کوم مشکل سره مخامخ نه دی. مونږ کافي بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو ترڅو زمونږ او تاسو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او ترسره شي چې د خلکو پراخ ګډون پکې وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکا هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 90 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایید کړی چې هیواد د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالره مرسته کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې مو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو د مخکتنې اورېدو ته رابولم چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
واشنگتن پوست د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په ټاکنیزو مبارزو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي که څه هم کمپاینونه تر بدونو لاندې نیول شوي، خو اشرف غنی په پوره زور یو پوپولیستي کمپاین مخته وړي. په پروان کې د ولسمشر اشرف غنی په یو لویه کمپاینی غونډه باندې څه وخت مخکې بمی برید لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په ګڼو ولایتونو او ښارونو کې د ولسمشرۍ له شاوخوا 300 کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تر ټولو زیات ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. واشنگتن پوست لیکلی کله چې محمد اشرف غنی په 2014 کال کې ولسمشری ته کاندید وو، د یو جدي اصلاح غوښتونکي په صفت د یوې منځوي او دودیزې ټولنې د مدرنیزه کولو په هدف کمپاین وکړ. اوس چې دی بیا ولسمشری ټاکنو ته کاندید دی، د ورځپاڼې په لیکنه د یو خوشبرخورد او قومي سپینګیري په څیر هر یو په غېږ کې نیسي او د افغان تاریخ ویاړونه یادوي. واشنگتن پوست په کندهار کې د اشرف غنی کمپاینی وینا ته اشاره کړې چې د اتلسمې پیړۍ بنسټګر ستاینه کړې او همي خلکو ته ژمنه کړې چې د ټولو افغانانو لپاره به سول راولي. اشرف غنی بیا پروان ته په وینا کې د انګریز او شوروي په وړاندې د دې سیمې د خلکو د سرښندنو یادونه کړې او وعده یې کړې چې د بریا په صورت کې ټولو کورونو ته برېښنا رسوي او دوامداره او اسلامي سوله به ټینګوي. واشنگتن پوست په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی یو اصلي سیال اجرایه رئیس عبدالله ته هم اشاره کړې. د ورسپانې په لیکنه په اکثرو کمپاینونو کې په غنی باندې لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې ټاکنې به د خپل ګټي. ابزرور خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر د اتمې لپاره له طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې لیدنه لغوه کړه، دغه خبر زیات شور رامنځته کړ. په دوام کې راغلي د هغې ډلې مشرانو ته د سرو غالۍ او غوړول چې رسمن د امریکا لخوا تروریست بلل کیږي، د امریکا د ګڼو متحدینو لپاره ټکان ورکوونکی خبر وو. ابزرور خبرونه لیکي ډانلډ ترامپ د سپتمبر په اتمه ویلي وو په کابل ښار کې دی و امریکایي سرتیری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو فکر بدل کړ. خو د مقالې د لیکوال په باور دلیل یې چې هر څه وو د خبرو د ناکامۍ په خاطر زیات تاوان افغانانو ته رسیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پیراوی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدل تا نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدل تا وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوی نظم ران غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په حق له د پوهاوی ورکول هوکړه لیک لاسلیک شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبریال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په باره کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پراختیا ومومي. هغه زیاته کړه له هغه زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو د محور د حقوقو د پراختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شو چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسنی صابین د عیناکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر آژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقا نوري د کانونو او پټرولیم وزارت او د عیناکو د مسو د کانو محافظت غونډ قومندانې استازې هم حاضر وو. څو تنو د عیناکو د مسوکان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عیناکو د مسوکان د کارګرانو د معاشونو د زیاتوالي او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عیناکو د مسوکان د لرغونو آثارو د ساتنې له مسولینو سره خپل ماتړ او همکاري څرګنده کړه. حسینې صفایی د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عینکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1938 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري، چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عینکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې صنعت 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 15مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 15مه څخه د تاله تر اتمه پورې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې دوام کوي. د باختر آژانس د خبر له مخې د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمیدالله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته توکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوي موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګي استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
پوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي آتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن نه لرې پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زه راټول کړم، خوندي یې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دغه کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده. همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او دته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پرځ کې د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې راخستې دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی په همدې شکل باندې، د پوهنمل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی،
دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریات په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصتی دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څنګ او د دری څنګ الته دی، د مرکزی آسیا د مطالعات او د څرنې د مرکز په څنګ کې چې کوم څیرون کې دي، د هغو نظریات مې رخصتی دي، او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریات او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي، یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید د هند تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه ارشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق کوئ، ریسرچ به کوئ، د دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډېره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید هلته خوندي پاته شي، کار پرې وشي. ډېری استادانو چې د په اړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانی یو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړی دی، ویني هغه شان هلته په هند کې ورک وو، ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د په اړه باندې ډیر خوشبین دي چې د پخپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورکو را پیدا کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډیر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژوند متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو کړه دا مو کړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډیر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړی دی ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده، یعنی دوی خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات پی واخیستل شي، او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داس خبره و چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی، په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته څه وړاندې کړي، یو څه کړي دی، وینې نه غوښتل چې په د کار وشي، خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې د غو څخه څوارلس چاپ شوي دي، نو د ډیر کار کړی ده، د نه غوښتل چې په د کار وشي، یعنی د وویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه دا د شاین چې څه کار یې کړی دی، دا باید ټول راټول شي، خوندي شي، په یو ځای کې په یو کتاب کې پارڅه کې چې باید راټول شي، نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، مو ته د په دې باندې وینې د وویل چې زه باید ډیر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم، نو د معنی فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب د ترسیدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پانتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ترسیدلی دی، فرهنګي آتشې ترسیدلی دی، ټول خوښي څرګنده کړې ده، او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پانتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله، وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله الته اوس او ماسټری په خستل کیږي، یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید پژوند نو کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شای دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 شکاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، وینې عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بولي لکه خپل اڅنګ پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور، او دا ځای ما ته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره
کارو سره بیا هم نه پتنګیږي. همدا ځای ماته جالب دی، نو د ما د پاره خپله دای یو ډېر ښه رهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زما ته وباسي. نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نه شو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې یې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکیچنه او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخستي، چې ولس ورته څه ویلي دي هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوکې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګې سروکی ستا نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګې کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما تا نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري به. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همدازه اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزي جوړښت دغه فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته، چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. وزه ته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلي، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې، موږ قصیده بیا څه ویلي؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسری سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوري زدا برخم پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی د اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه مادله نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه څه قصیده نه وي او دا ولې نه وي. دا داسې ده چې په وخت د وخت په تېرېدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږدې اوږده اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینې ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټولې ستاینې وي، شروع یې په ستاینو باندې کېدله. صحیح ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د تغز غزل تن رامنځته شو. یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخواته یو بل فورم وزېږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دې ته مونږ په پښتو کې کوم ځانګړی
هغه نوم چې ورته زموږ استادانو ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځي چې دې ته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیزم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځي دې ته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نه شي کولای توپیر نه شي کولای چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي، صحیح؟ دا 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 کوم دغه معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي،
له منځه لاړ شي.
صحیح. غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی،
په موضوعي لحاظ
باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دا خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خا څه چې داغې نه راغلي مونږ ته، کنه څه چې بیا زمونږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی، دا یې ګډوډ کړي دي. راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی، صحیح؟ ځینې شیان دي چې نومونې نه لري، ته ورته نوم جوړی، او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی. راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو؟ کټګوري خو هغوی کار نه و، کټګوري زموږ استاد کار
دی. ادیبانو
کې مثلا ګوره، زه اوس وایم کنه، لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی، هېڅ دې کې څه نه شو ویل کېدی. عروضي جوړښت معلوم، سرو کې دیم خاص جوړښت دی، دا اوس ته بېلې د دې کټګوري وستا کار دی. بیا مثلا چې دین را تیریږي، دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې، په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي، په دغه جوړښتونو کې نه راځي، د جوړښت له مخې ته چاته نه شي ښودلی. اوس که ته یو چاته څه شی ښې لنډۍ ښې، نو ته ورته څه ویلی شي؟ ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښې لنډۍ په دې ورپېژني، په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده،
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا اخته نه شي. اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو، او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو.
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي؟
مسؤوله مرجع پوهنتون دی او اکاډمۍ ده، خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي، بلې څېړنه کوي. دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي. موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو. اوس ګوره، دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي، په دې کې موږ څومره ستونزې لرو. زه خپل فکر وایم، بل خپل فکر وایي، بل خپل فکر وایي. راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي، یو هغې یوې نتیجې ته ورسي، نظرونه ورکړي، او یو بل ته غاړه کېږدو، زغم هم ولرو. متاسفانه دا کار نه دی شوی، او اوس هم اړتیا ده ورته.
شاعر که دی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیسی، څومره وخت کېږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کېږي چې موسیقۍ ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله، او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کېږي، تقریبا اولس کاله کېږي چې زه موسیقۍ سره آشنا شوی، موسیقۍ مې شروع کړې ده.
اول سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلي دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به کوله دغې سندرې، نو هغه به وړی لیلو سهار دی شمال لګي ولال پانډ ریجن
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کاله پخوانی وخت ته نه یادي،
وړی نه یادي. زما خو کې ډېر خسته یادونه دي پاکستان سندره کې. هغه به پلار ویلې ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر وو، موږ ماشومان په ټي وي باندې کتن، هغې سندرې نه ډېر متاثر شوم، بیا ډېره خوښېدل. هغه به مې ځان سره بیا زمزمه کوله. هماغې نه شوق
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي که نه؟
هو، د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم، سکول ویم، کالج نه ګریجویټ شوم، او انشاءالله اوس به طب شروع کوم. هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسې موسیقۍ پروګرام دا لسته؟
موږ چې کوم سکول کې سټډي کول، نو په هغه سکول کې موږ یو کلاس د موسیقی هم لرو ده، چې میوزیک کلاس به هغې ته ویل. چې هغه په های سکول کې چې زه ومن، هغې وخت کې داسې یو چې باید یو کورس وویلی شي د میوزیک، د هغې یو کریډیټ باید واخلي. نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې وه، په هغې کې دا کریډیټ موږ اخیستی وو، او هم مې ویسټرن میوزیک مې هم کړی.
ویسټرن میوزیک دی. غواړم یو بل دغه ستاسو کورنۍ بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړي، له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسې پلار یو ډېر لوی موسیقار دی، د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. د پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو، هغې نه موږ متاثر وو. نو د هغې په شوق باندې موږ ویل چې یاره داسې ګانه موږ کله وکړو، یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې موږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم، او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک موږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع وکړه رو 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 رو. بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو. نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید وویلی شي، سرقم طرز وویلی شي، سرنګې موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی دی دغې مکتب.
کله چې استاد وي او شاګرد په طبیعي لحاظ له هغه متاثر وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي ځکه چې پلار یې ستاسې، او د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته که نه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته که نه؟
یو کس وو چې زما یاد شو، دغه دا خبره اوس چې هغه ماته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغه ځای نشي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی. ته چې کله سندره وایې، نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی، لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم، دې خوښېدم یم پلار ډېر زیات، او بل دا چې د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم، یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دغه د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله هم نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرل، او استاد شاولي شته، خدای دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نوو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده.
ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر که ما سټډي کړی دی، یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی. دا اولینی آغاز دی زما چې کومې میډیا ته، نو دینه بعد به ان شاء الله زما لارې نوی نوی لارې دی فکرونه مې وهلي دي نوی نوی کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دېدون کې بو ستاسي د زمزمې په تمي
ها
څه غواړې چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم داست لغون دې خو عورت ډیر بدرته نه وایم لغون دې خو عورت ډیر بدرته نه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدرته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدرته وایم لغون دې خو عورت ډیر بدرته نه وایم
دا یو نوی کلام دی ان شاء الله انسانی ژوند بیلابیل شی به خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیخو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوي شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم درځخت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننۍ پانه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانا پوینو سور پسرلای ماشومان په باغ کې لوبي کولې کله به د خندا غا کورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادی غونه هم را پورته شول سور سری ادی د پالکو په پاکولو بوختوه بیخی د هغوی په چغو غوګ نه را پاوو لڅو شی وو ورستا یو ځل بیا د ژړا غا را پورته شو ادی حالا چې ټولې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واوري د رنگي وتختید ټوله وره پیدا بیا هغه په خواني وختونه وریات شول بیا یې په سر کې د چورلکو आवाजونو انګازي وکړي راپورته شو ولی د باغ له کونج نه نبیلار روانه و په سر کې دوړه لاسونه ایخي وو وینو یې په تندې لارې کړي وی وې ادی د درنجار شي دا چا دا حمید ولی ولی په دې څه بلا راکته شوی و نبیلې به واره چغې وهلې دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ نو ولی ادي هسي دروغ وای ما ورته وویل چې ګلان مشکوا او دې راشکول د لاسه می لرګي خطا شو او د دې سر پر ولګي توار وکړه سور بزوړه کا پلار خو به دې راشي کنه سور ساري ادي جر لخپلې ملانا سور د اسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوا په باغ کې نری نری هوا ټولیونی یو بل سره په خبرو راوستي وي بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو موچی اخیستې هلته په کټ کې سور ساري ادي او نبیل یو ځای پرتی وي د کټ لاندې د اوبو سور منګوټه یې خې وو په ویاله کې نری نری اوبه روانې وي بیز بیزه کوي ترې ګر چاپیره اتمونه اچولی وو کله به په اوبو ورغټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو کله به یې مچ په یوه خیرن اننګی کې ناست او کلا په بل ان کلا کلا خو بی د پوزو په سرو کې هم ورننه و پاس په انګور تک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالای وهلی گرچا پیرتری د سرو غمبسو بنگارو د صبر دونو په چوکو کې توتیانو هم نغمه ویلی ټوله فزارنګی نه و هر خوا د پسرلی مستو وګمو خپلې وزري خوري کړی وي د مرغانو او بلبلانو مستو مستو اوازونو ټول باغ په سر اخیسته و د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاص شوه سرسری ادی د دروازې له در سره په کټ کې نیغه کې نسته کلمه یې درسته کړه دروازې ته یې پام شو یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرید توري اوږدې او وحشتناکې څڼې اوږد کالی توري اوږدې اوږدې موزي په اوږه ماشینداري او راکټونه په یوه شیبه کې لسترګو تیر را تیر شول سرسری ادی هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي لکه د بوت په څیر ناسته وه نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل بیخي بې دمې شوه ټول روحیات یې بایللي وو بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټمټ د پخوا په شان شول لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې اوس په صورته نور بدل شو د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه سورسری ادی هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خو اوده وو خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای دی. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خپرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی لا تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی لا تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تندې سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړي. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورکتی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دل تو اسم جړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف ل خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان ل خپل محبوبه، دلته اوسم جړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور ل خپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او تل مان وای، څو شول دا څکیږي جانان، ته خفای ز خفای ملتان، یم لری ز لتا او تل مان. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یوشتمه په تیزی سره روانه، خود ورور ل خپل ورور سره دوران، ز جدای ملتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفای زه خفای ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غرا پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه.
خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچ نه دنیا کړه ورانه چې دا دل ته حالت ورکشي
کر دا زاده د مخ نه جوړ کا مو دې وشو دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا 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 دا وطن می د خدایا د مخ نه جوړ کا یا سیال خي وګراو یا جانانا مصور